درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوی چې اقتصادي ځوړتیا، د بیروزګارۍ زیاتېدا، د اوږدو چکرو او اقلیمي بدلون اغېزې په افغانستان کې د بیوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته د مرستې لپاره 1 میلیارد او 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوي دي. د ټاپي پروژې اجرایي رئیس محمد مراد امانوف وایي ترکمنستان له افغانستان، پاکستان او هندوستان سره یو ځای د دې پروژې بشپړولو ته ژمن دی. امانوف په یو بیان کې چې نن پاکستاني رسنیو خپور کړی، ویلي ترکمنستان د ټاپي پایپ لاین په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پایپ لاین د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هندوستان ته صادر شي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هیواد د ترهګرۍ له ستونزو سره مخامخ دی او باید دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یوه غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. پاکستان تور پوری کوي چې طالبانو د ټي ټي پي غړیو ته پناه ورکړې، خو طالبان د پاکستان تور ردوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د ورستیو ورشتونو له کبله له ډیرو کلونو وروسته په لومړي وار د قرغې بند له اوبو ډک شوی دی. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بند له ډکېدو وروسته د هغه پرچاوه فعاله شوې ده. د ورستیو ورشتونو له کبله چې په نتیجه کې ډیر سیلونه هم وبهیدل، د دې ترڅنګ چې د سرو مال تاوانونه پیښ شول، د افغانستان اکثره بندونه له اوبو ډک شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوتسال نړیوال جام ته لار وموندله. دا مسابقه چې د تایلند په کوربتوب وشوه، د افغانستان ټیم 15 ګولونه ووهل چې په مقابل کې قرغزستان 3 ګولونه ووهل. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لومړۍ دوستانه یو ورځنۍ مسابقه د سریلانکا په کوربتوب روانه ده. د دې سیالۍ په چا د افغانستان الف لوبډلې وګټله او غوره وبلله چې لومړی د باولنګ یا توپ اچولو لپاره فیلډ ته ووځي. سریلانکا په خپل پاڼۍ کې 340 منډې وکړې، 8 لوبغاړي وسوځېدل، خو دا شیبه د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 1 اوور کې 45 منډې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلي یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د بندونو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خبره کړه، ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزه ته د بشری مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکاري شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکوي.
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ثور و ما او اتمه د افغانستان پر برخلیک اغیز د موضوع زموږ د نننی بحث موضوع ده. شپږ څلوېښت کاله پخوا د ثور په 1 یو شمېر چپي صاحب منصبانو د واکمن حکومت پر ضد بلوا وکړه او په یوه نسبتا خونړۍ کودتا کې د محمد داود خان حکومت وپرځاوه. د ثور اتمه بیا د مجاهدینو د بری کالیزه ده. که څه هم د ثور د کودتا پلویان د دې کودتا هدف د افغانانو د بدمرغیو د پای ته رسولو او سوکاله ژوند د برابرولو لپاره انقلاب بولي، خو د ډیرو افغانانو په باور د ثور له ومې د افغانانو بدمرغۍ پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دې کودتا په نتیجه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل او ګاونډیو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لاره هواره شوه. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه د ډیرو د باور خلاف د جګړو او بدمرغیو لمن ټوله نشوه، بلکې د جګړو یو بل پړاو پیل شو. حال دا چې ډیرو هیله لرله چې له دې ورځې به هغه بدمرغۍ او شخړې پای ته ورسیږي چې پیل یې د 1305 لمریز کال د ثور په 1 نیټه شوی و. خو بله شکل هم داسې کسان شته چې هم د ثور د 1 او هم د ثور د 8 دفاع کوي. نن طالبانو په کابل کې د ثور 8 د مجاهدینو د بری د کالیزې په توګه ولمنځله. تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام په څه باندې 40 کلنه دوره کې دا ورځ په ځانګړو مراسمو لمانځل کېده. د ثور د 1 د کودتا 46 کاله وتلي. د کودتا ډیری مشران نور په دنیا کې نشته او غالبا زموږ د اوریدونکو لوی اکثریت به هغه کسان وي چې د ثور له کودتا وروسته زیږیدلي یا به د کودتا په مهال ډیر کوچني وو. د هغوی لپاره به د کودتا د کلونو پر شرایطو او د کودتا پر عواملو خبرې وکړو. همداراز به د افغانستان لپاره د دواړو پیښو پر نتایجو د میلمنو نظرونه و پښتو زموږ د خبرونه میلمانه دي. د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاهسوار سنگروال، همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند آریان خیبر. د خبرونه په دوهمنی مایی کې به د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم را سره ملګری شي. دواړو میلمنو ته چې حاضر دمه له سټوډیو سره وصل دي هرکلی وایم. لومړی استاد شاهسوار سنگروال، طالبانو نن ویلی دي چې د ثور 1 یو بدمرغه ورځ وه، اما د ثور 8 د مجاهدینو د بری ورځ وه او دا ورځ دوی لمانځي، د خوشحالۍ ورځ ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ډیره ډیره مننه له تاسو نه او ګران خیبر صاحب او جلالي صاحب نه یو نری مننه. بلې، د افغانستان په دغه نیمه لسیزه کې یا د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې کومې ستونزې په سیاسي لحاظ یا په پوځي لحاظ چې را پیدا دي، د دې تقریبا څو ټکي ډیر د پام وړ دي. لومړی خو نو تاسو پوهیږئ چې هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسید او د واک په مهال تقریبا یو شمیر داسې کسان راپورته شول چې چا د دنه ملاتړ وکړ او چا هم د ده په وړاندې ټوپک راپورته کړ. او هغه مهال چې د افغانستان د اساسي قانون په لسیزه کې او یا هم د دغه دیموکراسي په لسیزه کې چې یو شمیر سیاسي ګوندونه رامنځته شوي وو، یو شمیر کین اړخو ګوندونو د سردار محمد داود خان د پرمختګ نه ملاتړ وکاو او وی ویلي چې دا د شاهي نظام په پرتله باندې یو پرمختللی ګام دی. ول یو شمیر نور کین اړخي چې په سر کې غلام محمد نیازی چې ځوانو مسلمانانو او یا هم د اخوان المسلمین چې وروسته په دې نامه باندې مشهور شول، هغو تقریبا د ده په وړاندې یا د سردار محمد داود خان په وړاندې باندې راپاڅېدل او له بده مرغه چې د پاکستان لمنې ته او یا د اسرائیل لمنې ته ولیدل چې زه ساري په توګه باندې استاد رباني یادولی سم، ګلبدین حکمتیار یادولی سم او احمد شاه مسعود. او دې هلته لکه څنګه چې نصیر الله بابر په خپلو څرګندونو کې دې ټکي ته اشاره کړې ده، وایي هغه مهال چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد، موږ په دې پیدو چې سردار هغه څوک دی چې د ډیورنډ کرښې مسله له هر چا نه زیات ده راپورته کړې ده او دی دغه کرښه نه مني. نو نه چې په ګام باندې لاس پورته نه کړي او یا فرضاً هغه 100 کاله چې د دې کرښې پوره دي، نو خه خبره ده وي ماته لارښودنه وکړه چې دغه وسلوال ځواکونه دومره پیاوړي کړو، دوی ته باید روزنیزې چارې ورزده کړو او بیا یې افغانستان ته ولیږو. همدغسې وشول، تقریبا دوی همدغه وسلوالې ډلې راغلې په لغمان کې، وسلوال برید وکړو او بیا یې د ننګرهار په سره رود کې همدغسې په پنجشیر او بدخشان کې تقریبا په یو شمېر وسلوالو بریدونو باندې لاس پورې کړ. البته دا لومړی ټکی دی. دوم کومه مسله چې د افغانستان په دغه نیمه پیړۍ کې چې راز راز غبرګونونه او رامنځته کړل هغه هم د ثور او امنیت ده. د ثور په امنیت کې چې کله د ثور کودتا رامنځته کیږي یو شمېر هغه ډلې چې لا د مخه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په رهبرۍ چې البته دا کودتا وشوه هغه اختلافونه چې درلودل هغه اختلافونه د داود خان د وخت پر تړله باندې نور هم زیات شول او تقریبا دغه وسلوال اقدام ډیر پراخه شو. او درېمه کومه مسله چې لا ډیره مهمه ده هغه هم د شپږم د جدي مسله وه. او کله چې شپږم د جدي مسله کې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې وسلوال برید وکړ دغه وسلوال برید په وړاندې نو بیا نه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په نړیوال ډګر کې خصوصا امریکا د دې لپاره چې خپل نړیوال سیال شوروي نه انتقام اخیسته وي خصوصا د ویتنام د جګړې په تړاو باندې نو هغه بې دریغه مرستو ته لاره واره کړه او همدا و چې د افغانستان په داخلي جنگونه او خصوصا دغه نړیوال جنگونه چې تقریبا لیوی خو وارسا او بل خو ناتو او عربي او یا هم انتر چین او جاپان پورې تقریبا د روسوري پر ضد او د شوروي د لاکارو پر ضد باندې راپورته شو. درې څلورمه مسله چې کوم وایم هغه دا دی چې د کې شک نسته د چي د افغانستان خلکو د شورویانو پر ضد باندې جهاد وکاو او د خپلوینو په قیمت وکاو.
د ثور د کورتا کې شامل کسان وغوی وای چې کودتا په دوی تحمیل شوه ځکه چې داود خان دوی نیول دوی بل لار نه درلوده. تاسو څه وایست؟
د خدای خپل نامه ځ خپل سلام له تاسو ته تاسو لیدونکو ته درنوم بل منته وړاندې کوم. زه فکر کوم دا ما سخت خبر ده د ثور انقلاب د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند باندې ورته ورته پر شو دوی د انقلاب یا کودتا ورته وای یا نظامي قیام ورته وای دیو هوډ نه درلوده. تاسو خبره چې بعد میرکبر خیبر د شهادت نه وروسته د افغانستان خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ټول ونیول شو د سردار محمد داود خان دفنه خوشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان شاوخوا کابینه هغه څه خلکو چې په لاسي جمهوریت سقوط کړلو دوی تاسو د جواد ته خبر ده چې خپل داود خان هم یو احساساتي سړی و د احساساتو نه کار واخیستل په خوشنۍ سره د خلکو دیموکراتیک ګوند مشان ونیول او دی د خلکو دیموکراتیک ګوند دوی په ډېر په کمه نیولی و. داسې فکر کوو چې دوی به دومره قدرت ونه لري چې یو نظامي خوځښت ترسره کړي خو په خوښنۍ سره چې د خلکو دیموکراتیک ګوند مجبور و چې خپل ځان دفاع وکړي د دفاع په خاطر باندې د وسلوال پاتون باندې لاس پورې کړ او په غولړ کې قدرت د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند ته ولېږدول شو. زه فکر کوم په دوه کې دا یو ملي مسله ده. ډېر خلکو دوی ته یو بل ملي بودي ورکړل چې روسانه لاس وو روسانه دا وخت چې دا تر سره کړی خو څنګه هغه د سردار محمد داود خان هغه ناس چې د لندن جنیف سره په مسکو کې کړی و هغه ډېر مثال ورکوي. اما از حقیقت نه لري خپل روسانو په قرارت ویل دي لوی برژنف د فرانسوا میتران ته د فرانسې په خپل رسمي شرط دا خبره چې
اور انقلاب علي تاسو بل ډیر مننه سلامت اوسئ. دا بل اړخ دی خیبر صاحب لطفا موکو کور ودان دا چې روسانو په دې کې مداخله درلوده کنه درلوده زما پښتنه دانه و پدې بم کړی شي روس ته خبري وکړو ور به شو شاغل علي احمد جلالي ته. جلالي صاحب تاسو ته مرکلې وایم ستاسو نظر سره د ثور کودتا په کودتا چانو باندې تحمل شو او که فکر کوي چې دوی لمخ کنه پلان درلو چې کودتا بکوي.
تشکر کوم تاسو ټول ته سلامونه وایم. اصلا د چپی تحریک خو دفعتن من سره نظر راغله د 1950 کال چې روسان کوشش وکړي چې ځین خلک پیدا کړي د خپل فکر خواندان پیدا کړي له هغه وخت شروع شوی ده. اما په دې چې کوم وخت د چپی حرکت یا چپی تحریک یو حرکت وکړي هغه معلومه نه و په دې کې شک نشته. د ثور کودتا چې ورته وای
په هغه وخت او بخشه جلالي صاحب ستاسو په خبرو کې ویشم نور محمد طریق نه دی ویلي چې موږ غوښتل چې د اسد په میاشت کې انقلاب وکړو چې د زمري انقلاب وبالو وبولو.
دا خبرې ټولې خبرې سیاسي خبرې دي د وخت د پالیسی خبرې دي مګر شروع یې دغه وګوري د 1992 کال کې چې اسناد فاش ول هغه محرم اسناد د ویلسن سنټر د یو ګروپ چې په وو کې ومه هغه اسناد چې د شوروي اتحاد د وخت نه او یا د امریکای د وخت نه فاش شوی وو هغه نشر شول د ویلسن سنټر په نامه د کولد وار هیستوري پروجیکټ په نامه نشر شول په هغو کې ځینې نشر شول چاپ هم شول موجود هم دي په هغو کې یو د کی جی بی دغه د فعالیت په افغانستان کې دی هغه په واضح ډول وایي چې د 2500 کال نه 1950 کال نه دا تاریخ شروع بالاخره نتیجه دا وه چې په افغانستان کې چپی قواوی قدرت تراش از سوخ راځي هغه وروسته دا چې مثلا ویل سوی چې دغه کې مکوله اسد کې مکوله هغه کول هغه به له خبر ده دوی اصلا دو قدرت دی دغه یعنی فکر کوي چې د پاوز کې کوم کسان سره هغه به قدرت او قدرت د لاسه کې اما دا فکر نه وکړي چې دا قدرت یې ساتلی شي کنه سي ساتلی خپل خطر روسانو د شوروي اتحاد منابع لروي او هغه کسان چې افغانستان کې د مشاور پاس راغلی دو سر مشاور پاس راغلی په کتابو کې اوسه موجود دي لیکلي دي چې ټول تعداد د دوی د کمونیست یا د خلقیانو او پرچمیانو د 5000 ته تجاوز نه کوو د 5000 باندې څوک حکومت نشي اداره کولای په نتیجه کې سبب دا کیږي چې د زور په واسطه باندې هر څه تحمیل کی او نتیجه یې ماسو تاسو ولیدل او دا چې وایي چې کودتا په هغه وخت کې وشوه کوونه شوله روسان فکر کوي چې په هغه وخت کې دوی غافلګیر شول څنګه غافلګیر وایي دوه ورځې مخکې له کودتا نه د کی جی بی د اسناد لري دوه ورځې له کودتا شر دوه کسو د سفارت د کی جی بی دفتر ته اول ورکړم چې کودتا کیږي بګلوغي ځان غلی نیولی و د شوروي اتحاد مشران وایي چې موږ غافلګیر شول موږ هیڅ نه پوهېدلو او حتی فکر کوي چې دا تاریخ شوی دی چې د دې پارش نظر وځپل شي او دا خبرې ډېرې دي منتها دا دی چې په هغه وخت کې دا کودتا د لوی دوپری د افغانستان په کابل کې او یو څو موده یې توقیف هم کړ هغه وایي چې په هغه وخت کې وایي چې دا خو دواړه تصادفي دواړه اشتباهګانې وکړلې هم حکومت اشتباهګانې وکړې هم دوی اشتباهګانې او هغه چې کم اشتباهګانې وکړې قدرت روزک دا داسې نه و چې ډېر پلان شوی یو حرکت و او هغه چې اما د دې دا پلان موجود و چې بالاخره چپی تحریک چپی قواوی د افغانستان کې مسلط شي
ډېره زیاته مننه کور ودن استاد سنگروال ستاسو په نظر که د ثور کودتا نه وی شوی نو د افغانستان وضعیت به څنګه و له دې سره به تفاوت درلود
اول خو دا یو فرضیه ده چې د ثور انقلاب بسو او کبنو وسو خو د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې په خپل چپیانو شتون درلود او یا په خپل کله چې د کودتا کې د کودتا په شپه باندې هغه مرکز نه چې په خپل د کودتا مرکز په خپل د سردار محمد داود خان کور و او د خپل یاور بازمات خان ته وایي چې 12 بجې شاوخوا دروازې ته متوجه اوسه چې څوک به راځي نو همغه و چې محتاط او ګلپاچا الفت وبخي ګلپاچا او پادر دا راځي دروازه ټکی او دا نو داسې وګڼه چې 12 شل دی خې تیرې دي او دغه دواړه چپیان و یعنی دا داسې معنا نه و چې سردار محمد داود خان چې واک ته ورسېد د په کابینه کې چپیان نه و یا په خبر ځن جیلانی چې دا د ببرک کارمل د ترور زوی و یا په خپل فیض محمد چې د کورنۍ چارو وزیر سو دا په خپل یو کین اړخ و یعنی د سردار محمد داود خان په کابینه کې تقریبا په سر کې هم دغه کین اړخ و او کینال خریشتیا هم د فتن رامنځته سوی نه و لکه تاسو پیږی چې هغه وخت کې سردار شاموت خان چې صدر اعظم و تقریبا د ندای خلق په نوم باندې د محمودی تر مشرۍ لاندې د وطن په نوم باندې د غبار تر مشرۍ لاندې او د ویخ زلمیانو چې فرزن انګاری خبرونه و د پیز محمد انګار په مشرۍ یا د الفت صاحب تقریبا ولس دا ډول خوځښتونه لا این د شاموت خان د صدارت په محل پیل سی و ولی څوک چې چپیان یا خصوصا هغه ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي و او دا پردی ایدئولوژي و چې افغانستان ته راوړل شو دا تقریبا د 1902 څلور نه راپدې خوته 1925 پورې چې کله لکه ما چې تاسو ته د مخه ارزو کو چې د دیموکراسي لسیزه یا د قانوني اساسي لسیزه ده دلته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند او د شوله جاوید ګوند دا دواړه مارکسیستي ګوندونه وو یا ایدئولوژي د دې ایدئولوژي خلکو ول په خیال خو کې ما ارزو کو چې حسن البنا یا د سید قطب محمد قطب د دې خلکو تقریبا هم هلته یو فکری خوځښت رامنځته شو چې دغه فکری خوځښت لکه څنګه چې د نور محمد ترکی په مشرۍ باندې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند جوړ شو همدغه سید محمودی د ورونو لکه هادی محمودی یا رحیم محمودی د اروپا مشرۍ باندې شوله جاوید جوړ شو همدغه سید د افغان ملت ګوند د غلام محمد فرهاد په مشرۍ او لدین هم دغه د اخوان المسلمین د غلام محمد نیازی په مشرۍ باندې دغه ګوندونه چې رامنځته شول یعنی دا ټول هغه سیاسي خوځښتونه وو چې په دغه محل باندې رامنځته شو دشتي هدف فتن خو نه دي رامنځته شوي او تاسو چې د مخه کومه خبره وکوله غواړم هغه ته هم ورستون سم چې ولې دغه کودتا چې وسوه او نو فرزن د افغانستان د خلک مجاهدی غلو ویل کپم باندې تاروز او تاسو پاتونو کوي بلی کله چې د برژنف او د داوود خان ترمنز لبزی برخورد را منست او هغه افغانستان ته راغی نو برژنف یا د افغانستان د شوروي کمونیست ګوند په د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند په دوارو ډلو باندې یعنی هم د پرچم په ډله او هم د خلکانو په ډله باندې فشار راول چې تاسو باید وحدت وکوي اوس دې ته وخت دی نو هغه چې په 1955 کال باندې د سرطان په میاشت کې دی وحدت وکاو او د دغه وحدت په نتیجه کې دی نور د دې جوګا ګرځېدلی و چې کچیرته داوود خان باندې بل څوک حمله کوي من باید پیش قدم سو او زکه چې د دې حزب تو دی ایران غوند داسې فکر کوو او هم یو خبرونه خبره کړي و غی کیلو کچیرته رضا شاه لمن زجی باید دی قدرت ونیسی ولی اغال تنسو دی دی ته متوجه او دا خبره کړي و په خپل پریکړه کې کچیرته داوود خان په دی باندې بریټ کی نو دا وظیفه افیزولامین ته سپارلې و چې تبا کته هم دی افیزولامین او د پرچمیانو د خلکانو دغه فوجي کتی سره بیلی وی یعنی په دغه کې لا وحدت تامین سو نه وو په بشپړ توګه په ملکی برخه کې وو لا په عسکري برخه کې نه وو نو غته د دستور ورکړ سو او کچې ته په منګ باندې بریټ کېږي ته به دغه پاسون تلا راوړای او هغه چې وصول کله چې خیبر هو وزل سو او د خیبر په جنازه کې تقریبا ببرک کارمل همدغه چې نور محمد ترکی او یو شمېر نور چې خبرې وکولې هغه تقریبا سردار محمد داوود خان ته غواخ وکاو او د همدغه غواخ په نتیجه کې هغه امر وکړ دی بندیان کو په سبا باندې دغه پاسون تلا را ورسو.
ډیر مننه. سلامات اوسئ کور ودان. خیبر صاحب تاسو مخکې ویل چې کودتا په کودتا شانو باندې تحمیل شو اوس فکر کوي چې آیا باید کودتا شوی وای؟
کودتا نه وای شوی تاسو کودتا ورته موږ انقلاب ورته طبیعتا دلته نورې ډلې وې چې ډېر قوي امپریالیستي هېوادو د خوانه دوی تمیلېدلې تسلیح کېدلې تجهیزېدلې هغوی دا کار کوله که هغه انقلاب نه وای شوی طبیعتا اخوانیانو قدرت نیولو اخوانیانو تر شا ډېر قوي بین المللي مرتجه هېوادونه پسې ولاړ وو که دغه انقلاب نه وای شوی چې د چین په واسطه باندې ماویستانو حکومت نیولو دا خوځښتونه په هغه وخت کې ډېر زیات وو څو وارې په داود باندې کودتا وګڼې شوې په خواشنۍ سره چې د سردار محمد داود خان حکومت ډېر یو ضعیف حکومت وو په خپل نفس کې ډېر ضعیف وو او همداراز دوی د ټولو ملي مترقي ډلو سره د دښمنۍ اخیستې وه یعنی دا یو دیکتاتوري شروع کړې وه د بیان ازادي بنده کړې وه د حزب ازادي بنده کړې وه د هغه لاسته راوړنه چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې خلکو ته ورخښه شوې هغه ټول ترې واخیستل شول نو دغه زمینه خپله ورته مساعده شوله او د کابینه کې خصوصا دغه دفاعي چارو سمبولون کې لکه حیدر رسولي او قدیر نورستاني دوی نشوای کولای چې
یو کومه خیبر صاحب هغه کوم انتقادونه چې تاسو کوي په داوود خان باندې چې مثلا د بیان ازادي وخت سره ګوندونه من کړل دا د هغو کسانو په علت چې له سره ملګری ول یعنی چاپیان ول او ځکه چې چاپیان چې کله وخت هم رسیدل دوی هم عین هم دغه کار وکړو هم دغه پالیسی و
یقینا په موږ وخت کې عمر سردار مدد خان کڅو وګړي کڅو پکې کنه پکې د چپیانو په زور باندې د قدرت ورسېدل هغه د مخکخه سری د کمیټې مرکزی خو په چاګل وفادار او جیلانی باختری او فایز محمد او دغه سنور نو دغه اکثریت ولسوالان او اتوالیان رئیسان د ادارو وزارتو کې اکثریت پرچمیان دغه پرچمیان په زور باندې قدرت ورسېدل خو شنه سره چې په ورسته د پرچمیانو ته په ټولو چپی ډالو ته شاکر تاسو خبره چې د خطاب مردم د مشهور لیکنه چې د پیغام چې د افغانستان خلکو ته هغه چپیانو ورته لیکلی و د چپیانو سره ډېره بیرقمه دښمني ورو وخت په فارسي کې ورته دیوانوار نو دا لامل د دوی په سبب شو چې په خیبر د مرګ نه د خلک دیموکراتیک کنټرول مشان ونیول احیانا که انقلاب نه وای شوی په زغرد باندې وای چې د په موخه وخت کې انقلاب لو د دې خلکو دیموکراتیک د مشرانو د وجلو تابعای نیولای او کومو باندې جلسه روانه وچ دي څخه په کوم قانوني حکم باندې اعدام کړي کین انقلاب نه وشه طبيعتا وضعیت ډېر کړکچن کې دوه ډېر وضعیت بغنون کوي په واقع کې یو کړه تاغان په سردار احمد داود خان باندې شوی د شای د شاره طرفدارانه د خانه د خانیانه د خانه د موستانه د خانه او دا وضعیت ډېر کړکچن و د خلکو دیموکراتیک د سردار احمد داود خان د ټولو او کړنه سره وروره هم نو او د دې غوښ نه ملاتړ هم کړای وو د سردار مدود خان د پیغام مردم نه د ملاتړ هم کړی دا ټول هغه کړنه چې په وخت د افغانستان په نافه د افغانستان په ګټه هغه د غوښ خلکو دیموکراتیک خپل سمات معنی سره سردار مدود خان دا درک نه کړی په ډېر احساساتي ډول د خلکو دیموکراتیک مشال ونیول او هغه مجبور و چې خپل مشال د ژوند د بقا په خاطر باندې په پوزي پاتون باندې لاس پورې کړي
بله کڅم به خو په خپل پالیسي کوم تغییر نه و راوسته بلکې یو شمیر خلک له صحنې لري کول پر حل جلالی صاحب ستاسو نظر څه دی ک چرته خلکو پرچم کودتا نه وای کړی نور ډلې د دې جوګوي چې کودتا و کې
تشکر کوم مثلا د تاسو خبره دا ده چې په نو مسو شپږم لسیز کې چې کله څوک د دیموکراسي لسیز مرتوي دوی ډلې د افغانستان په آینده باندې ډېر ظالمانه حرکتونه وکړل یوې دغه چپی دغه چپی تحریکو او بلې خیاخه تحریکو دوه الهام له خارج اخیست چپی تحریک د کعبه مسکو او د هی تحریک دغه اخوانیت چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوی دا دوه اقلیت او دوه په منځ کې دغه اکثریت په خپل تنظیم نشول په نتیجه کې دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي اقلیتونو د همغه تاریخ نه د ساوډم نشول کیږي تر نن ورځې پورې افغانستان په وینو ولاړ دی چپیانو عمر کمو زکه په خپل اتحاد شوري ته سقوط وکړ د دې اصل حامی اصلي حامی سقوط وکړ اما د دې خیارخي عمر زیاتو په مختلفو اشکالو راغلل اوس چې ورته وګورئ دغه دوه اقلیتونو دوه افراطي ډلو چې الهام له خارج اخیسته د افغانستان دغه اوسنی حالت د دوی اوسنی حالت مسؤل دي فکر کوم چې هو کسانو چې یو باثبات افغانستان د ایدئولوژي په نامه باندې خراب که او په شروع کې امر چپیانو او تر اوسه پورې دغه بدبختی په افغانستان کې روانه ده نو زه اوس دا نه وایم چې کله کودتا څو وخت چا وکړل اما دغه دوه تحریکونو ته باید متوجه اوسو ځکه دوه تحریکونو مشروعیت په ایدئولوژي باندې بنا کړل نه د خلکو د اراده په اساس باندې ایدئولوژي چې چون اقلیت نو د دې لپاره چې خلکو یې ومني د زور زیاتی لارې کار وخست او د دومره قتلونه چې وشول په افغانستان کې دومره قتلونه چې وشول فقط د دغه ایدئولوژي د پیروانو حرکتو چې د زور لارې غوښت خپل ایدئولوژي او بهرنۍ ایدئولوژي یا بیگانه ایدئولوژي په یو خلکو باندې تحمیل کی نو دغه خلاصه ده دې شي دغه ته مګوري عواقب ته وګوري عواقب څه شي وسول افغانستان کوم نسبی ثبات که وجود داره اغلب منزول
لارد استاد سنگروال تا استاد دا سور لومی او اتم دیر کلونه وروسته افغانستان تا امریکا را اغلب طالبان دو زلی وقت ورسیدل اوس پا افغانستان که یو پرسمیت پیجندل شوی حکومت نشته اساسي قانون نشته او دغه یو حکومت چې هیڅوک هم په رسمیت نه پیژني، په دې کې د ثور د ومی او جاتم رول څومره دی؟
بلې، له بده مرغه چې په افغانستان کې چې هر ډول سیاسي یا فوجي پیښې رامنځته شوي دي، د وخت رهبرانو له هغه نه سمه استفاده نه ده کړې او بالاخره استفاده نه ده کړې، بلکې یو شمېر ستونزې زیږولې دي. تاسو ته معلومه ده که نن امریکا ماته سو او تر شا یې دغه د طالبان اوس په واک کې دي. له دې نه تقریبا په 1949 کال باندې چې انګریزانو په افغانستان برید وکړ، تقریبا انګریزانو ماته وخوړله او د هغې ماتې نه وروسته هغه افغان مشران چې موجود و هغوی د یوه سم سیاسي خوځښت دپاره لاره هواره نه کړه او بالاخره په 1949 کال باندې کله چې امیر شېر علي خان واک ته رسیږي، بیا انګریزان د همغې موقع نه استفاده کوي. فرضاً امیر شېر علي خان د خپلو وروڼو سره، محمد افضل خان، محمد اعظم خان، دوی سره جګړه کې ښکېل شو. له هغه نه وروسته بیا هم افغانانو یا د افغان رهبرانو له تیر تاریخ نه زده کړه ونه کوله او په له دې نه وروسته د امیر عبدالرحمن خان، سردار محمد ایوب خان، سردار محمد یعقوب خان او د دې ترمنځ لانجې پیدا شوې. 1919 کال باندې چې کله د انګریزانو بل برید وکړ، هلته ماته ورکړه، د همدغه امان الله خان چې غوښته یو سم لوری رامنځته کړي، له بده مرغه چې د ده نږدې درباریانو د ده په ضد باندې توره راپورته کړه او حتی زه د ده د ماما زوی یا د ده وخی علي احمد خان یادولی سم، همدا ډول شیر احمد خان یادولی سم او داسې نور. کله چې شورویان هم افغانستان باندې برید وکړ او دغه سرو لخکرو د افغانستان د خلکو په قربانۍ باندې ماته ورکړه، له دې نه وروسته دغه د تنظیمونو مشرانو یا ټیکدارانو له بده مرغه افغانستان داسې یو خونړي جنگ ته ټیل وهه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او په ځانګړي ډول په کابل کې زه یادولی سم چې یو شمېر څېړونکو دا خبره راغبرګه کړې چې د 15-20 زرو په شاوخوا کې کابلیان په سرو وینو باندې ولړل شول، کورونه خراب شول، په ډله ییزه توګه باندې که د شورویانو نه یو مهاجرت و دا دوم مهاجرت شروع شو. یعنی دا ټولې بدمرغۍ هغه وې چې له دې بدمرغیو نه استفاده د دغه ډول بدمرغیو نه سیاسي پوهانو استفاده ونه سوه کولی. هغه څوک چې په سیاست کې ښکېل و هغو استفاده ونه سوه کولی، هغو له یو ناورین نه بل ناورین ته لاره هواره کړه. نو اوس هم چې امریکایانو ماته خوړلې ده او په ډېرې بې شرمانه له هېواده ووتل او اوس اسلامي امارات په واک کې دي، اسلامي امارات هم دغسې ګامونه چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده له بده مرغه نه دي پورته کړي. دا اوس تاسې پوهېږئ 3 کاله کېږي موږ اساسي قانون نه لرو. تاسې په دې پوهېږئ چې یوویشتمه پېړۍ ده او په یوویشتمه پېړۍ کې د نجونو ښوونځي، د نجونو پوهنتونونه دا بند دي. تاسې په دې پوهېږئ چې اوس موږ لږ تر لږه یوه لویه جرګه چې د افغانستان په تاریخ کې ویاړلی ځای لري، موږ د هغو د پرانیستې دپاره اسلامي امارات کوم کوچلي ګامونه پورته نه کړل. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې اوس دستي ولس ته ورغاړي دي. نو که چېرته په دې برخه کې طالبان له تیر تاریخ نه استفاده ونه کړي، زه فکر کوم دا غمیزه به یو ځل بیا.
سلامت اوسئ کور ودان سنگروال صاحب، یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. آزادي راډیو
پروان صاحب ته و همکارانو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ډیره مننه کوم. دا خو د افغانستان ټول ملت ته او ټولو ورونو ته د دې ورځې مبارکي وایم چې روسان مات شوله، که څه هم زما خو نه پوهېدېږي، خو دا موږ ته چې سپین ږیرې کیسه کوي خو ډېر ظلمونه یې کوله او د دې څخه حکومتونه او حکومتونه و دا حکومتونه ډېره فایده ځینې اخیستی سي.
تاسې کومه ورځ یادوئ؟ وبښئ، موږ د ثور د ومې او اتمې باندې خبرې کوو. تاسې کومه ورځ فکر کوئ چې د مبارکي وړ ده؟
موږ دا د روسان د ماتې ورځ چې مجاهدین کامیابه
ښه صحیح. اوس خبرو ته دوام ورکوئ.
نو دا د دې څخه حکومتونه هم غټه فایده اخیستی سي او بیا به پر افغانستان باندې حمله هم نه کوي او افغانستان ګډ عمر خپل غیرت او زور نړۍ ته ورښولی دی او بل حکومتونه د دې څخه دا ګټه اخیستی سي چې ظلم پای به دغسې لکه د روسان ده چې د ظلم کول باید پر ولس باندې ډیر رحم وکي او ولس سره ښه گزاره وکي او یې مارچ اسلامي جم په افغانستان کې شریعت راولي. بس ولس ډیر ځنې خوشاله دی وطن شکر دی الحمدلله
مهربانی کوي مهربانی کوي احمدی صاحب خوشاله وسیګل بته خاطرین خاطرین روسان سے کل افغانستان ہوا تلیا روسان سے کل افغانستان ہوا تلیا افغانستان تر اول زول کئی مغوا کی کل چہ وطن بیا چا خبر زلمای ما نو پوره کی مگو تاسی وګر ته مگه خلق جاتره دغه زمندران چې داوود خان خدای وو چې هغه سپیتل سره وو هغه الله پاک وو چې جنتو سردار دي چې مونږ ته وګور چې دی بار کړه تاسو سره د افغانستان ورانې ته لاړ سروان سے بیا افغانستان خبر زمین دلل چې بیا د مجاهدین صاحبان دغه هغه چې د منځره خلکو زیاتره د څه پکر کې افغانستان ته خاص توجه نه کړی د افغانستان سمون برابر کړي ترپګنې او کمګری او د نور لمن هغه ته لمن ولا سروان صاحب افغانستان په بختو ته ویول بیا خو زه دا اوس خوشبختانه دا نوې حکومت راغلی دا د ما څوک چې راغل ټول قومونه سره یو خو هغه سره یو خلک یو ځل د وطن جوړ شي نو هغه مېما صاحب یې سروان صاحب چې اساسي قانون نه ویني موږ دا ټول ګزینې وکړو سروان صاحب مګر افغانستان کې خاص نتیجه ور نه کړې نه وګورې موږ ورانې ته لاړو بیا حکومت مې تم راځو کې چې نړۍ سره موږ رابطه ولري او خپل ولر سره رابطه ولري وطن جوړ شي نو وطن وګر شي موږ تاسو وران پاتې ده نو دا سلوي کال یا مثلا کم زیات درې سلوي کال وګر شي افغانستان کې غیر جنگ نه بلکې آباد کار نه دی رغونه کار کو نو خو په ټوله کې چې وګورو دا وځي منداران موږ سړي خو کوشش کوي چې هڅه کوي موږ په نظر شي افغانستان ته سوال راوړي یعنی افغانستان کې خاطر ګوزي نو بیا موږ باید راځو کې
ډیر مننه ډیر مننه احمدی صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کې بم وورو بیا به ور شومل منو ته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا تاسو له هدا کلم د هلمند ولایت څخه
مهرباني کوي اتل صاحب
مننه خدای پاک دې ښه دروګه سروان صاحب محترم له اوریدونکو ته خپل نظر د سره شریکي سروان صاحب محترم دا خو د تای خدای دې پاله به سره سوي د حکومت د روسانو دغه ته دې ډیر خوشاله او چې مثال خبرې د روسانو سر لشکر چې دې ما ته سروان صاحب محترم خو بعد نور دولتونه د دې ته سروان صاحب عبرت واخې دا یو دبل دغه چې دې دولتونه سره د خپل خرابې کو د تای کیږي ما په فکر دا به شنه یو بل د افغانستان حکومت دې سروان صاحب محترم دا وسنه حکومت تدبیر هدا پر مثال خبرې پر اندازې پر خلک دینه خوشاله دینه بعد د فروز کومکونه فروز د کودتاوی چې د سروان صاحب محترم دغه د شتي دغه چې ما ته ټول افغان خوشاله سروان صاحب دا نه یو نه
تر ډیره مننه سلامت دې است اوس به ورشو درنو ملمنو ته لمړی خیبر صاحب تاسو مخکې ول چې تر داوود خان مخکې دیموکراسي و ګډونه و خصنه د دیموکراسي لسیزه ته مو اشاره و لیکن داوود خان له کودتا سره د ټول شین لمزه یوړل لیکن دلته زینی وای چې داوود خان د سرطان کودتا ته چاپیانو تشویق وکړ چاپیان د ترشا نه وای نو شاید هغه دیموکراسي پاته وای دوام کړی وای
ایس واجب نه نه داوود خان د صدرات نه چلره شو په دغه نه وکینه او په ځای ته پزړه کې پاتې وای دا دې د کورنی جنجال دی زیات وو دا سردار ولی سره ډېر سخت قوي شخصي رقابت درلودل دا نه غوښتل چې سردار ولی ژوندۍ وي تا دا سردار ولی په وخت د شاو په اخر په خصوصا په تاسو سره مستمر سره کولو کې ډېر زیات قدرت پیدا کړی او دا د شاهي نظام د ټول وخت تقریبا د سردار ولی په لاس کې دا که د سردار مدو خان د منر وارد نه و کله خلک دیموکراتیک ګوند سردار احمد داوود خان سره همکاري کړې وای کنه وای کړ سردار احمد داوود خان وخت د کودتا ته بیا نیولې و او دا حرکت تر سره کولو د 1950 کال پر هر باندې بعض مسایل باید مطرح شي بعض حقایق باید خلکو ته ویل شي د 1950 نه چې د اسناد نشچېو دی ایالات د امریکا متحده ایالاتو وګورئ چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي د یو په اساس باندې د افغانستان په چارو کې برلاسه ووسی د کجکی د باندې بنسریز کاڅ کی چې کې خدل شو له بعد ونه امریکایانو شروع کړل چې په افغانستان کې باید خپل جنټوري ولري او د خپل دولت منځ کې وزیران منځ کې د قلیا جنټوري د لوګا دوی فرنګي کورونه جوړ کړی وو او دغه وخت امریکا غوښته چې په افغانستان کې هدا قلی او کرکې رمانس تشي د کوم منطقې دی په لاس کې شي دی په واقع کې د ایران شاه پهلوی د امریکا د واقع له غوته له هغه جندان چې مخکې امریکایانو فکر کاوه چې په جندان پایس باندې په منطقه کې د ایران شاه د هغه ایسای سیدی د غوته نه وته دی مجبور چې په افغانستان کې یو سرمایه گذاری وکړي نو په هر د تاریخ د پانواد په هر رقم باندې د اخوانانو تمیل اول تسلی کول ته تجهیزول د پاکستان د طریقه نور هیواد د طریقه د دې اخوانانو تر شا ولاړو نو تاسو ولې د چې د سردار مدل خان په وخت کې هغه وخت د خلکانو په چمیان چې تاسو کو د فچانو ورته وای د کافرانو ملحدام چې خلک ورته وای هغه په قدرت کې نه وو په 1300 کال کې قیامونه د سردار مدل خان په ضد باندې د اخوانانو لخوا شروع شول د پاکستان د ایران تسلی شي او تمیل شي او تجهیز شي او د راول په پنځه باندې حمله وکړه په کناډا حمله وکړه په سخروت باندې حمله وکړه په پکتیکا په شرنه باندې حمله وکړه د ډیر خنډې حمله وشوه تاسو خبرې تقریبا درې ورځې پنځه تنه د دې پلاس کې ولسوالۍ مرکو ټول دولتي چارواکي دی ووایي نو په دوی سب کوې دا کرکټ د وخت نه شروع شوی د خلک دیموکراتیک ګوند کو یا انقلاب نه وای کړی یا پوځي
لیکن خیبر صاحب تاسو وای چې د داوود خان په ضد هم دوی هڅه وکړه لیکن کامیاب نه شول ځکه چې ولس ور سره ولاړ نو هر څه هڅه چې وکړه ناکام شول پنځه دې څو ساعت لپاره کې نیولې می نیولې بي لیکن هیڅ ځای پیدا نه کو یعنی په افغانستان کې ولې وشت خبره هم ونه نیولې شو لیکن کوم اشتباهات چې بیا د خلکو پرچم ګوند وکړي اوغې ورته لاره ورکړه د ډیرو انتقاد په دوی باندې امداد چې دوی سبب شول چې امداغه افراطیت قوی شي او د گاونډي لاس په افغانستان کې وښتي
د یو ورځ نشي د ساور کلب کامیاب شو تر د یو ورځ نشي رو چې امپریسین لري په ورځ کې د امریکا یا متحده ایالات انګلیسانو پاکستانیانو ایرانیانو د افغانستان په چارو کې مداخله شي وکړه د مکدونه چې خلکان قدرت ورسیږي د دې زړه کسيزه ګروپ په پاکستان کې تیار راي جوړ کړو احمد شاه مسعود ګل بدین حکمت یار برهان الدین رباني په 1955 کال کې تللی وو
لیکن هیڅ سم نه شوای کولای یعنی زور نه درلود خو په خپل امر د خلکو پرچم دوی ته زمينه مساعده کړې چې خلک ورشي دوی لمنې ته ورشي او دوی ته پناه یوسي
نه سينه واده د زمينه ورته مساعد کړې شو د سترو قوتو د خوانه د زمينه او وخت نیمچا مساعده 50% د وخت چې د ساور انقلاب شو 100% دوی ته تاسو د برژنسکي اسناد ولولې د کارتر د امنیت شورا د رئیس هغه اسناد تاسو ولولې په وخت برابر برابر لیکل شوی چې واده ساور د خوځکنه مو د ترتیب مونی ولول چې
د ساور لکوره تا ورسته زم امدا وای چې د ساور تر کوره تا مخکې دا شې نو د ساور لکوره تا ورسته خو بس د انډول خراب شو هغه انډول چې مخکې وو په دې سیمه کې د لویدیزو د ختیسترمنز هغه ګډوډ شو د شوروي په نفه نو تمن چې هغه خو مخالفت کوله دي شي سره
هیڅ واجب نه ده انډول د بیلانس د سردار مدوت خان مخونه خراب شوه سردار مدوت خان ډېر په لیونتوب سره په یو ورلار له دې نسانو په هغه کې ولول د رسانو چې هغه ته تلتویلی و نه خصه بیا په ډېر په بیرت لاړ د ایرانیانو او د امریکایانو په هغه کې ولې امریکایانو ځواب ورکړ تاسو خبرې شته مصر ته لاړل په وخت ایران ته لاړل عربستان ته لاړل هر څه چې وکړ شاو خورو ګرځول اما دغه دغه بیلانس د خراب شته وایي چې دا بیلانس مرته وساتي په خوشنۍ سره بیلانس د سردار مدود خان په طریقه د خراب شوی او مقیدونه او زه دا خوځښتونه د سردار مدود خان په وخت جوړ شوی دا چې کامیاب شول کنه شول ا بلا مسله ده اما خوځښت د په مقابل
کې مني کور ودان سلامت اوسه خیبر صاحب سنگروال صاحب ستاسو نظر څه دی ک چرته د خلکو پرچم ګوندونو کودتا نه وای کړي آیا د سیمه هوادونو ته به دا موقع پلاس ورغلی و چې هرڅه چې زړغواړي په افغانستان کې غسی وکړي ځان ته ډلی وروزی ډلی مصالح کړی او افغانستان ته ولې شو بل اخره جنگ یو ډیر لوی جنگ په افغانستان کې پیل شي چې تر اوسه دوام لري
خندانو هغه پښتنه دا کفر زنه وایي چې کدا داوود خان کو دا تنه وای کړی څنګه به څه بسي او چې بیا د افغانستان د خلک دموکراتیک کو دا تنه وای کړی څنګه بسي خو پر حالت باندې یو کوم خبره چې ډیره مهمه ده په هغه وخت کې اخوانیانو دا وسنه درلود چې په افغانستان کې سیاسي واک ترلاسه کړي لکه څنګه چې تاسو
ویلي چې دا ځواب د ماده پښتني تاسو هم دې شته اشاره وکړه
او bale na ze wa ma je che ta so kama pakhtana che ukra che go do na waq ne drlode pa zay khabara mo kawala rishtya ham go farzan che palagman brido kaw ya pa panshir brido kaw ya pa badakhshan ya pa nurusi mo ya pa sarrot aga de khala de ulus la khwa wa zapal sol مخکې لري چې د حکومت ځواکونه راورسیږي که څه هم د پلغمان کې یو سرمامور دوه عسکر او وزلم دغه سي په پنشیر کې په نورو ځایو کې دا کار وکاو خو په ولس کې ملاتړ نه و هلته ولس دیونی ول رائے واسطه حکومت ته تسلیم ک دا نه و بل کوم خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا دی چې د دې ګوندونو تر شا اصلا څوک موجود و هغه ډیر مهمه تاسو پیږئ چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید، دا یو تاریخي بحث دی او موږ باید په دې باندې مستند خبرې وکړو. زه فرضاً تاسو ته ویلی سم چې الکساندر لیاخوبسکي یا سټیکولو یا ګوروموفو یا شبرشینو ریچارسنو کایډي ډیوید لاین ترکیال فیصل ویلیام کیسی ویلیام میلی ګاریو ګریو ریچ جنرال ماریو مایرو انتونی هایمن او دغه ډول په لسګونو کسانو په دې باب باندې ډیر کتابونه لیکلي، خو موږ باید یو کتاب اکتفا ونه کړو چې یو کتاب ولولو او هغه لغوه ګراونی سنو چې ټولې خبرې دي په همدې کې دي. نه، حقیقت دا دی په تاریخي لحاظ په علمي لحاظ دا دی چې ولې افغانستان د شوروي په لمنه کې ولید. تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې سردار نعیم خان د بهرنیو چارو وزیر و او امریکې ته لاړ او امریکې له د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل، وویلې چې په سیمه کې تاسو فوجي انډول په پام کې نه نیسئ، ځکه تاسو چې کومې وسلې پاکستان ته ورکوئ د دې لپاره چې دا فوجي انډول خراب نه شي هماغه وسلې موږ ته راکئ، او که چیرته نه راکوئ نو موږ مجبور یو چې شورویانو نه دا وسلې ترلاسه کړو. همداسې په زغرده وویل، هغه ورته هغه سکرتر ته تلیفون وکړ، ورته وویل چې دغه وزیر صاحب ته د واشنگتن کې د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر د تلیفون لمبر ورکړه. ګوره دا څومره سپکاوی و چې ته په یوازې دې کې چې دته قناعت ورکې، ته ورته وایې چې ته کولی شې هغه د زه تاته د روسیې د سفیر یا د شوروي د سفیر لمبر درکوم، ته هغه سره وغږېږه، هغه نه کومک وغواړه. یعنی دغه ډول ناخوالې موجودې وې په 1949 کال باندې چې کله لویه جرګه جوړیږي، او په دغه لویه جرګه کې بیلابیل د ولسونو استازي حتی د مشرانو جرګه ولسي جرګه په دې کې برخه اخلي. دغه ټولې خبرې هلته د حتی د ظاهر شاه په وخت کې ویل کېږي چې امریکا چې کومې مرستې د هغه سره کوي د پاکستان سره کوي د افغانستان سره نه کوي. دغه وخت کې د ایران جاندارم په خپل ځای و، ځکه چې په 1953 کال باندې چې کله ډاکټر مصدق هلته کودتا وکوله، دلته امریکایان وډار شول چې دغه ډول خوځښ چې په دې سیمه کې را پیدا شو نه چې په نورو سیمو کې را پیدا نه شي. نو په دغه اساس باندې دوی پریکړه وکړه دغې لویې جرګې چې تاسې کولی شئ چې د بل هیواد چې هغه شوروي ده د هغه نه مرستې ترلاسه کوي. شوروي ته چې کله دوی دا وړاندیز وکړ، شوروي ورته په ډېره پراخه سینه باندې هم د پیسو مرسته وکړه، هم یې د وسلو مرسته وکوله. دا یا هغه څه و چې
لیکن دغه نور هیوادونه چې تاسو یادوي یا پاکستان یا ایران، هغه خو امریکا سره په یو نه یو تړون کې شامل ول، افغانستان نو شامل. اما لدین هم ټوله خبر دی چې شوروي اتحاد په خپل گاوند کې یو لچینه پرته چې ډیر زورور هیواد وو، نور یو هیواد هم پرې نه شو، ټوله په یو نه یو شکل سره په خپلو اقمارو باندې بدل کړل. مګر هغه هیوادونه لکه ترکیه چې له امریکا سره په ناټو کې وو، یا ایران په یو نه یو شکل سره له امریکا سره په تړون کې شامل وو.
ډېره ښه تاریخي خبره دې وکړه. هغه وخت کې دغه تړونونه بلاکونه رامنځته شو چې په هغه کې سیاتو سنتو او یا ورسا یا ناټو دغه ډول سره رامنځته شو. پاکستان خپله تاسو د خبرې په تایید چې دوی د په دغه پوځي کمپ کې د امریکایانو سره شامل شو، او امریکایانو په ډېرې بې باکۍ دا خبره وکړه، وویل چې دوست موږ دوست دی، له دوست سره دوستي کوو، له دښمن سره دښمني کوو. یعنی له پاکستانه یې ملاتړ وکړو. نو ځکه خو همدغه خبره وه چې د افغانستان د وخت حکومت مجبور شو چې شوروي ته، او شوروي هم په خپل وخت کې تاسو ګورئ چې د درونټې کانال جوړ کړ، دا خوا د سروبي باندې جوړ کړ، دا خوا د نغلو، دا خوا سیلو، اخوا د سالن، دغه ټول هغه خبرې وي چې دا کړي د افغانستان حکومت ته بل څه پاتې نه و. د وخت حکومت باید څه کړي وای؟ امریکا ورسره مرسته مې کوله، او شوروي ورته ټټر و، او شوروي راغله دغه پروژې ورته رامنځته کړې. او بل دومره کومه خبره چې تا وکوله، هغه دا دی چې دغه اکثر د افغانستان کډرونه چې کله بیا دا کودتا وکړه، دا ټول په شوروي کې روزل شوي وو، او هغه هلته فرضاً دغه فکري خوځښت او یا دغه د فکري حرکت هغه بیلګې چې یوه پردۍ ایدیالوژي چې هغه د مارکسیزم ایدیالوژي وه، هغه تقریبا د هغه ځای نه راپدې خو راغله. دا چې نیتونه څه ډول هغه جلا خبره ده ولی واقعیتونه دا دي چې د حسن البنا او د سید قطب مفکوره او دغه سید مارکسیزم د کینال خو او د خیال خو مفکوره هم دغه د ماویزم مفکوره چې فضل ته د شوله جاوید د ډاکټر محمودی ورونو چې فرزند یو سیاسي تجارت وکړو د خپل ورور په نامه سره د هغې چې ورور یو ډېر تکړه سړی و ډاکټر محمودی مومن دا واقعا یو سپېڅلی انسان و خو له بده مرغه چې ورونو یې د ده له نامه نه ناوړه استفاده وکړه. دغه ټول هغه څه و چې بالاخره د یو شمېر لاملونو له مخې رامنځته شول او کله چې موږ دغه ډول خبرې کوو موږ باید د دې مسایلو شا ته لاړ شو، د مسایلو بیکګراوند ته لاړ شو چې هلته څه دي.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن. جلالی صاحب تاسو څو شېبې نوې له سټوډیو سره وصل نوې، اوس فکر کوم چې له سټوډیو سره وصل یاست، بیا هم در تار کلی وایم. زموږ د میلمنو نظر دا و چې امریکا افغانستان ته شا اړولې وه او شوروي و چې له افغانستان سره یې مرسته کوله. امریکا ولې افغانستان ته شا اړولې وه سره له دې چې د افغانستان د همغه وخت حکومتونو ترې مرسته غوښته، لیکن شوروي اتحاد د افغانستان په ځای پاکستان سره مرسته کوله؟
تشکر کوم، دا یو لوی بحث دی. ما په خپل کتاب کې دا په تفصیل سره لیکلی دی. په دې کې شک نه څنګه ور صاحب صحیح وایي چې امریکا څو ځلې د افغانستان د حکومت هغه درخواستونه رد کړل. زه ډېر فکر کوم چې کله چې په دوهم نړیوال جنګ کې دغه مسله پورته شو، انګریزانو د امریکان ته دا مشوره ورکوله چې وسلې په افغانستان کې دي دغه لاسته لویږي، د مخالفینو لاسته لویږي او یا یاغستان ته لویږي، دا منطقه بې ثباته کوي. شاید همدغه دلیل و. خو په هر حال د افغانستان حکومت څو ځلې د امریکي حکومت ته مراجعه وکړله چې د هیواد ساتنې دپاره مدرنې وسلې ورکړي. په هغه وخت کې جارج مارشل وزیر خارجه و او یو وخت کې لوی درستیز و د امریکې مشترک. هغه په یو ملاقات کې شاه محمود خان سره دا خبره وکړله چې وسلې د څه شي دپاره واړي، وایي چې دښمن مو څوک دی، وایي چې دښمن مو شوروي اتحاد دی لکه په ګاونډۍ کې پراته. جارج مارشل په ډېر قهقه وخندل، وایي افغانستان او شوروي اتحاد دو ورته ول چې شاه محمود خان ول چې البته په عین زمان کې مونږ رښتون زمړو. په هغه وخت کې د امریکا سیاست د دغه کانټینمنت چورته وای چې محدود کول دي شوروي نفوذ. په هغه کې په آسیا کې درې هیوادونه هم سرحد وو، په دغه کې په یعنی جنوبي آسیا کې افغانستان، ترکیه او ایران. مګر امریکا د افغانستان تیر شو، پاکستان په دغه جنوبی قسمت کې د کانټینمنت کې شامل کړو. په دغه کې افغانستان ځکه یو هم دغه ارزیابي چې ما د پنټاګون ولیدل په 1950 کال کې شوې ده، هغه کې حکومت مشوره ورکوله چې افغانستان یو هیواد دی چې د امریکا لپاره ستراتیژیک اهمیت نه لري او دا هیواد اصلا باثباته او دغه هیواد هم نه دی، مدرن هیواد هم نه دی. او شوروي اتحاد هر وخت چې وکولی شي دوی قبضه کولی شي، دې سبب نو مهم نه دی د امریکې لپاره. او بیا فکر وکړئ چې دا محاسبه په هغه وخت کې څه شوې وه، نتیجه څه شوې وه. افغانستان یوازنی هیواد و چې اتحاد شوروي په یرغل وکړ، اوازنی یوازنی هیواد و چې لغزه په امریکا حمله وشوله د هر سره شوه. بنابرای دا مسئله موجوده و پا آقا وقت که فیلن پا امریکا که پا دی برخ بحثون اشتا او زین اصناده چه مالی دلیدی پا آقا وقت که دا علاقه مندی موجوده نوه. غیر لغه هم که چرت دی افغانستان بنده پا امریکا مدی دی افغانستان دی القاعده لخوا حمله نوه شوه، پا امریکا واشنگتن که یو زرعه دغه علاقه مندی موجوده نوه دی افغانستان پا مسائلو که مداخله و که زکه اصلا دی لغه دی لوی قدرتونو اغه پرایورټیګانی فرقی وخت په وخت او په دقیقه سره جنکی دغه سلوش صحیح رقابت چې دی شرق او غرب منځ موجود وي، یوه دی متحدینو د راجل بولو مسابقه وه، بلې د پایګاو د ترلاسه کولو مسابقه وه، بلې د مواد خام او مواد د ترلاسه کولو مقابله وه، رقابت او بل اخر د ایدئولوژي رقابت. دغه ټول رقابتونو کې افغانستان کوم اساسي نقش نه درلود. نو ځکه افغانستان یو طبیعي دهلیز د روسیې د پاره ګرځېدلې.
بله ډېره زیاته مننه جلالی صاحب. خیبر صاحب مخکې زموږ څو اوریدونکو وویل چې د ثور اتمه دوی تجلیلوي د مجاهدینو د بری ورځ ده. تاسو څه وایئ؟ له دې ورځې سره د افغانانو بدبختۍ زیاتې شوې او که کمې شوې؟
دغه جواب ته خبره ده چې د ثور اتمه د نړیوال ترتیب په اساس باندې رامنځته شوله. تاسو خبره چې د ملګرو ملتونو پنځه افغاني اسلام د یو کودتا په واسطه باندې شنډ شولو او قدرت مجاهدینو ته ولېږدول شو. د مجاهدینو دولت په ګورنر هاوس په اسلام آباد کې جوړ شولو او هلته د ستر استخباراتي قدرتونو ته موجود شو. دوی د هغو تنظیم سره کېنول او دوی حکومت جوړ شولو. دوی کابل ته ډیسانډ کړل. مخکې د ونه تاسو خبره چې د رونالد ریګان او د ګورباچوف ترمنځ هغه لیدنې چې وشولې د افغانستان په اوزه باندې مستقیما تاثیر درلودل. په هغه وخت کې ګورباچوف تقریبا تسلیم شو د ریګان ته او دغه باسترمن د شوشو چې د مجاهدینو باید حمایت وشي. یو په لړ کې تاسو خبرې چې برهان الدین ربانی د هیات په مشرۍ باندې په هغه وخت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر نجیب الله او مسکو ته راغلل شو. هلته مشترکه اعلامیه د یلسن د دولت او د مجاهدینو ترمنځ اعلان شو. په هغه اعلامیه کې دا جوته شوې ده اعلامیه مشترکه مجاهدین په هغه کې دا جوته شوې چې د ټول چارې به د دولت موقت اسلامي حکومت ته لیک ډول کیږي. یعنی دا خبره روسان په دوه خبره کې کېل شو. دا د امریکا سره په هماهنګۍ سره او د ایران او د پاکستان په غړیتو او ادو وجو مالی وجو عربستان ورکړه. د افغانستان جمهوریت دولت په یو ډیره خطرناک توتیه کې سقوط ورکړ شو. ثور اتمه کړګلنه بدبخت منفوره منفوسه منحوسه ورځ ده. په مجرد د دوه څنګه مجاهدین داخله کابل شو. د دې خلکو په عزت باندې، خلکو په شرف، خلکو په ناموس، خلکو په حیثیت او په ابرو باندې تیرای وکړل. دوی د افغانستان ټول دولتي منابع ټول چور کړل، چپول کړل، هیڅ شی پرې نه کړل. جنگ کوڅه په کوڅه، کلی په کلی، کور په کور، دروازه په دروازه پیل شول. په هر کوڅه کې یو پادشاهي و، یو حاکمیت. د جمعیت اسلامي، د مازی ملي، د حرکت انقلاب اسلامي، د اتحاد اسلامي، د وحدت اسلامي، د حرکت اسلامي موسینی، دغه او ته تنظیم چې په ایران کې او تنظیم چې پاکستان کې دی، کوڅه کوڅه یو پادشاهي درلودل. او دوی طبیعتا د هر هیواد نه دی مایل
کېدل. په دې کې شک نشته چې ډېرې ناخوالې رامنځته شوې له مجاهدینو له وخت رسیدو وروسته کابل وران شو. لیکن دا سوال هم شته د ډېرو په ذهن کې چې که فرضاً مجاهدین نوې وخت رسیدلي، د نجیب الله حکومت هم دوام نشوي کولای، بل هغه شوروي اتحاد ړنګ شوی او روسیې ورسره کومک نه کاو او د افغانستان په منابعو په عوایدو باندې هغه حکومت نشوي وی چلی دلې.
داخل به غلطه خبر ده چې ډاکټر نجیب الله حکومت ضعیف شوی او باید روسان د وطن نه پوه شپتم کال کې مجرد چې روسان د افغانستان او د جلال آباد باندې یو ډېر خطرناک جګړه پایل شو. تاسو خبره چې ډېر د نړۍ ستر سره وروکنه په دې جګړه کې لاس دلو د اسناد دی اوس راوځي ورځ ورځ دنه
لومړی کلونه ول. لیکن کله چې مجاهدین وخت ورسېدل هغه وخت بیا وضعیت ډېر بدل شوی وو.
اما په یادې چې دا ورته په او یوم کال کې مستقیما په ټولو په چارو باندې حکم وغیر د خوست نه هیڅ ولایت سقوط نه وکړای. اقتصادي وضعیت ډیر خو امنیت تامین او په خوشنۍ سره شي. دغه کودتا چې تر منځ مخته راغله وضعیت کړکېچان شو. د افغانستان جمهوریت سقوط وکړ.
آریان خیبر د سیاسي چارو نظر خواند، د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي او د سیاسي چارو شنونکي او مورخ استاد شاسوار سنگروال. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري. لبامي بل خارا پاتا، لبامي بل خارا پاتا، د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. سر لیتا عشق را خور کا، سر لیتا عشق را خور کا، لزاڑ امل بلادا، لزاڑ امل بلادا. دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان واڑا، دہل من مستا سپاشا، پدر غونی سیستان.
کابل ارغوان خپل کا د بګرام هوا کړه خدا د بګرام هوا کړه خدا پر سر وړي هری واونا چی گزر پاس فهان کړه پر سر بخارا